د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعت خبرونې مطالب ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بېساري بشري مرستې غوښتنه کړې.
نن د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه د افغانستان لپاره کوو.
په کابل کې یو شمېر ښځو د اجباري حجاب پر ضد اعتراض وکړ. په روزګان کې د کرکټ د تورنمنت وروستۍ ورځ
سلویش ورځې ټورنمنت دوام وکړلې. 12 لوبډلې په پښې کې وې چې 2 لوبډلې وتوانېدلې چې سیمی فاینل.
د غزني کوچیان موسیقي او سندرې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د قزاقستان د ولسمشر څرګندونې. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی. د طالبانو دفاع وزیر ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان الوتکې بیرته وسپاري. اسرائیل او تاجکستان کې له ډیره افغان کډوالو سره 15 لک امریکایي ډالر مرسته اعلان کړې او د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو بیا پر ګډه پوله نښته کړې. بشپړ خبرونه. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوو ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنۍ وروسته هلته انتقال شوې. مولوی محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو د لیدنې پر مهال دا څرګندونې وکړې.
موږ کومې تیاری چې تاسو سره ولاړې دي هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي دا بېرته راولي. هېڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیاری په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي.
ښاغلی یعقوب زیاته کړه چې که دا الوتکې ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب به ولري خو په دې اړه یې جزیات ورنه کړل. ویل کېږي د زمري په 24مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخواني پوځ څه باندې 40 الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. اسرائیلو له هغو افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګندي د 15 لک امریکایي ډالر مرسته اعلان کړی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې پیسو به د کډوالو ته خواړه دوا او نور ضروری شیان واخیستل شي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړي چارواکي پرون وویل اسرائیل ویاړي چې د نړیوالې ټولنې له دې هڅو سره یو ځای کیږي چې له هغو افغانانو سره چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلي دي مرسته کوي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هوان د یو سرو کې 14 هلته 2 میرمنې وژلې او یوه نجلۍ ژوبه کړې ده. ژوبله کړې ده. د لالپورې ولسوال قاري ابوبکر ازادۍ راډیو ته وویل پیښه پرون ماسپښین په فتحي کلي کې وشوه. د قاري ابوبکر په وینا یوې میرمنې د خزالو په منځ کې دا ناچاوده سروکۍ کور ته وړی و چې وروسته وچاودېد. له دې یوه ورځ مخکې هم په همدې ولسوالۍ کې د هوان د یو سروکي چاودنې د یوه ښوونځي 9 زده کوونکي ووژل او 3 تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل پوهنتون استاد پوهان فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پېښ شوي. ښاغلي جلال پرون تر خوشي کېدو وروسته د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته چې آیا طالبانو دا غوښتنه ترې وکړه که نه چې له دې وروسته به تندې خبرې نه کوي په ځواب کې وویل
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول خو اجازه راکړي چې دا محفوظ پاتې شي.
ښاغلی جلال 4 ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو. خدای وایي ټویټر حساب نه لري او د دو په نوم جوړ شوی حساب جالی دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی د روانې اونۍ په پیل کې د ښاغلي جلال د نیولو پر مهال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د پوهنتون د استاد له ادرسه تخریبي عمل کوي او په دې برخه کې د وضاحت لپاره استخباراتو نیولی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د آذربایجان یو او د ارمنستان 2 سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په پوله کې ووژل شول. دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړی نښته پیل کړه. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې آذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې. د دوی 2 سرتیري ووژل او دوه یې ټپیان کړل. له دې مخکې د آذربایجان دفاع وزارت ویلي و چې د ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژل شوی دی. دا دوه ګاونډي هیوادونه د ناګورنه قرهباغ د سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال په جولای میاشت کې سخته جګړه وکړه چې د دواړو خواوو ګڼ پوځیان او ملکیان پکې ووژل شول. او د هنګري ولسمشر په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو نیټه اعلان کړه. یونس ادر پرون د هنګري د ولسمشرۍ پر انټرنیټ پانه خبر ورکړ چې د روان کال د اپریل په دریمه به انتخابات وشي. اټکل کېږي چې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان به په دې انتخاباتو کې له مخالفو ګوندونو سره سخته سیالي په مخ کې ولري. اوربان له 2010 کال راهیسې په واک کې دی او مخالف ګوندونه پر د تور لګوي چې دیموکراتیک بنسټونه له منځه وړي، خو اوربان دا تورونه رد کړي دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ او آزادۍ رادیو ډاٹ کام د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تقل سسکور بیم او قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو د راپورونو برخې ته. ملګرو ملتونو د سکل لپاره له افغانانو سره د بېساري بشري مرستو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان له دې مخکې کله هم د هیڅ هیواد لپاره یو ځای شاوخوا 15 میلیارد ډالر نه و غوښتي. له بلې خوا د امریکا متحدو ایالاتونو ژمنه کړې چې له بېوزلو افغانانو سره به شاوخوا 308 میلیون ډالر مرسته وکړي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځایي د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. دا سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارد ډالر غواړي. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان دننه د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 600 میلیونه ډالر هم د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشري مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګرافټس د سیشن بی پورس په جنوا کې وویل چې سږ کال په افغانستان کې بشري مرستو ته د پروسږ کال په پرتله 2 برابره اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشري مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2022 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله 3 برابره زیاتې دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستان بهر د 15 میلیونه او 10 لکه نورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همداراز د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د کورونیو بې ځایه شویو شمېر 9 میلیونو ته رسېدلی دی او په لکونو کسان هم مجبوره شوي دي چې له افغانستانه ووزي. د غوښتل شویو مرستو یوه برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 5 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو. په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایډن د ادارې له لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دې خوا تر 280 میلیونه ډالرو واوښتې. متحده ایالاتونه همداراز افغانستان ته د کووید-19 ناروغۍ 1 میلیون ډوزه واکسین لیشي. ملګرو ملتو ویلي دي چې راغونډې شوې مرستې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري او د مؤسسو او نړیوالو بنسټونو له لارې به بېوزلو ته ورسېشي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت په چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې له افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او دا مسله دې نه سیاسي کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت د خپلو اعتراضونو په دوام پرون په کابل کې د اجباري حجاب په تړاو لاریون وکړ. د دې خوځښت یو شمیر غړي په کابل کې په دې وروستیو کې د حجاب او چادري په اړه د خپرو شویو پوسټرونو په غبرګون کې وایي چې برقه او چادري له دیني او فرهنګي پلوه په افغانستان کې هیڅ بنسټ نه لري، خو د طالبانو حکومت وایي خپره شوي پوسټرونه هڅونکې بڼه لري. په عین حال کې ټینګار کوي چې له حجاب سره مخالفت له شریعت سره مخالفت دی.
عزیز و شهروندان شهر کابل، مردمی افغانستان امروز به خاطر حجاب اجباری
له اجباری حجاب بیزار په کابل کې د ځواکمنو مېرمنو د خوځښت لخوا د لاریون له شعارونو څخه د خوځښت یو شمیر غړي د سې شنبې په ورځ د خپلو لاریونونو په دوام په کابل کې د طالبانو له لوري د حجاب په تړاو د پیل شویو تبلیغاتو په غبرګون کې سړکونو ته راووتي. د یاد خوځښت له بنسټګران منسی مبارز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چادري او برقه په افغانستان کې له دیني او فرهنګي اړخه هیڅ بنسټ نه لري.
چادري او یا هم توره برقه په اصل کې عربي لباس دی، د افغانستان په فرهنګي او دینی برخه کې هیڅ ریښه نه لري او د افغانستان د میرمنو په اسارت کې نیول دی. د افغانستان میرمنې په قفس کې اچول دي. چادري او توره برقه د افغان میرمنو د تورې ورځې ښکارندوی کوي. موږ د همدغې موضوع په تړاو وغوښتل د افغانستان اسلامي امارت ته خپل دریځ واضح کړو.
د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت غړي وای دوی غوښتل نن د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخې ته چادري ته ور واچوي او د دې وزارت له لوري د ورستیو تبلیغاتو ته غبرګون وښيي، خو طالبان ورته اجازه نه ده ورکړې. د دې خوځښت بلغړي سیما سحر
مال اجازه ندادند که به امو محلی که میخواستیم برسانیم. خدا از اوجا مال دنبال
موک گختل حق سیم امو چه تاکلی ورطلان شو، خب مانگی پرین خودو طالبان لاس پا ماشا ولار او گختل یه چه دزی اخری انجون خواری شوی زموگ زین ملگری پی او کانتینر که چه دوکان و واچه ولی او دی او ملگری لاس با هم جوبل شو. زما په نظر موگ اسلامی حجاب لرو او مسلمانانیو حق حق چه موگ تسلام را کرای موگ حقا لطالبان و غورو لحقی پور تنورتون غورو.
امو حق و حقوقی که در اسلام که بر ما تعیین شده امو را از امارت اسلامی ما خواست، از او بالاتر چیزی ما نمیخواییم.
خو طالبان بیا په یوځای کې د معترضو میرمنو بندي کول ردوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان حاکف مهاجر د حجاب په تړاو وروستي لګول شوی پوسټرونه یو هڅونکی عمل بولي. نوموړی وایي هغه کسان چې د حجاب ضد دي هغوی د شریعت ضد هم دي.
تشویقي بڼه د خص د حجاب لپاره او دا چې څوک د حجاب مخالفت کوي هغه د اسلام د حکم مخالفت کوي. یو مسلمان سره نه ښایي چې د اسلام د یو حکم سره مخالفت وکړي. دا زموږ شخصي حکم نه ده، شخصي نظر مو نه ده او شخصي خبره نه ده، بلکې د پیغمبر امر ده او د قرآن امر ده، هغه مو ویلي دي.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نجونې په یو شمېر ولایتونو کې پوهنتونونو ته او میرمنې کار ته د تګ اجازه نه لري او په ډیری ولایتونو کې نجونې هم له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې پاتې شوې. دغه کړنې د دې لامل شوې چې یو شمېر میرمنې د ځانونو په وړاندې د دې محدودیتونو په تړاو لاریونونه وکړي، خو طالبانو ډیر ځله د دغه لاریونونو مخه هم نیولې ده. خو د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت په ټینګار سره وایي سره له دې چې طالبان یې مخه نیسي، خو دوی به د بې عدالتیو په وړاندې خپلو دغو اعتراضونو ته دوام ورکوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په روزګان ولایت کې د یووالي په نوم څلوېښت ورځنۍ سیالۍ د کرکټ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې دولسو لوبډلو برخه اخیستې وه او تېره ورځ ناوخته د روزګان د زلمیانو د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د روزګان چارواکي وایي چې د یادو لوبو له جوړولو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د غوره لوبغاړي انتخاب دی.
د شور ډک دا شغونه په ترینکوټ کې د کرکټ د لوبغاړو دي چې په سپینو او سرو لباسونو کې میدان ته راوتلي او د ځوانانو د یووالي لپاره لوبه کوي. د لوبغاړي د ترینکوټ ښار اړوند د جهیاق په سیمه کې پر یو داسې شګلنه او خاورین میدان کې لوبې کوي چې هره شیبه یې د ژوبلېدو ویره سته. خودی دا هر څه پر ځان منلی او دغل تراغلی سلګونه نندار چانی خوشاله ساتلی د سیالي او څلوي شو ورځې دوام کړی دی چې نن یې وروستۍ لوبه د رحیمي کرکټ او روزګان زلمیانو ترمنځ ده. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مشر رحیم الله افغان وایي په یادو سیالیو کې دولس لوبډلو برخه اخیستې وه. نوموړي وایي د یادو لوبو لومړی مقام روزګان زلمیانو او دوهم مقام رحیمي کرکټ لوبډلې خپل کړی دي.
څلوېښت ورځې ټورنمنټ دوام وکړلې، دولس لوبډلې په پښې کې وې چې دوه لوبډلې وتوانېدلې چې سیم فاینل ته لاره پیدا کړه. هغه یو د روزګان زلمیانو لوبډله وه، یوه د رحیمي کرکټ کلب و چې روزګان زلمیانو لوبډلې وکولای شو چې لومړی مقام خپل کړي.
د یاد ټورنمنټ مالی لګښت په دغه ولایت کې د ځوان حکمت الله حکیمي له لوري پر غاړه اخیستل شوی و. نوموړي وایي د یاد ټورنمنټ څخه یې موخه دا وه چې د ځوانانو ترمنځ یووالی راولي او له نشي توکو یې وژغوري.
ټورنمنټ د جوړېدو څخه مو هدف روزګان کې د ورزشکارانو، د کرکټرانو تشویق، لوبې ته او د نورو هغو تجارانو یا په مجموع کې د ځوانانو راجلبول دې برخې ته و چې تر څو ځوانانو ته کار وکړي په دې برخه کې او د دوی هغه استعدادونه چې دلته اوس پټ دي ښکاره سي.
د ټورنمنټ په وروستۍ برخه کې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکول شول.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د کرکټ د څلوېښت ورځنیو لوبو ټورنمنټ او د دې ټورنمنټ د پایلټ رسیدو په اړه راپور مو اوریده. شپېلۍ غږول د کوچیانو شپونکیو هغه دود دی چې له پېړیو راهیسې پاتې دی، خو د هرې ورځې په تېرېدو سره دا دود پیکه کېږي. کوچان شپانه وایي دوی اوس کله ناکله د شپېلۍ پر ځای دمبوره هم غږوي. کوچان د یو شمیر نورو دودونو د کمرنګ کېدو خبره هم کوي چې تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
د غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خیږي. خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ژغ شپېلۍ ژغوي، خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ژغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې په یوه سپېره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمنه ښکاریږي چې ملایې تړلی او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لر او بر وطن په دښتو او غرونو کې پر مو پس روان دغه شپونکي کوچان وس له خپلو دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیک شاعري، مرثیه، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغیزه بلل کېږي. دلته په یو بل ویډیو کې ښکاری چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرسی وایي. لارمو سره ولو سره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسنی وخت کې ډیرای برخه شپونکیانو د ځینو محدودیتونو او ګواښونو له امله دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپې ولا کوچي دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوی ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلۍ ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی وختو کې بېخي ډېره وه، دوی به پخوا ډېره خوښي کول، آسان به یې درلود، وښان به یې درلود، د غره لمن ته به وختلو، اوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دوی دروی ورته وایي، دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ژوند څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځنده کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګال به یې کډې وهلې، هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بېولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
کوچان، شپېلۍ او کوچانۍ سندرې د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام کې.
ازادۍ راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسیزه پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00420212311.
قدر منوریدونکو، زمون خبرونه روانه ده او اوس هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې اجمل اند چمتو کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه د لاورل میلر چې د بحران د نړیوالې ډلې له مدیرانو څخه د یو لیکنه خبره کړي. دا مېرمن میلر له لیدلوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو څو میاشتې وروسته لا هم حالات ناڅرګند دي. نوموړي د امریکا لخوا د افغانستان بانک د پانګې کنګلېدو او اقتصادي ستونزې ته په پام وړاندیز کړی چې په یو ناکام دولت د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي لپاره باید امریکا د طالبانو له حکومت سره کار وکړي چې د دې په تعبیر دا کار به د یوې ترخې ګولۍ د خوړلو په څیر وي. لیکوالی استدلال کړی چې په یو ناکام دولت د افغانستان بدلیدل به د هیچا په ګټه نه وي، ځکه د نوموړي له نظره داسې یو څه کولی شي افراطي ډلو ته د ودې زمینه برابره کړي. هغې ویلي هغه صورت کې به د ګواښونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره د کار کولو زمینه راکمه شي. تازه د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د نړیوالو بشري سازمانونو له لارې د 3.8 میلیونه ډالرو بشري مرستې اعلان کړې، خو تر اوسه یې د افغانستان بانک د هغه 9.5 میلیارد ډالرو په اړه څه نه دي ویلي چې امریکا کې کنګل دي. لاس انجلس ټایمز بیا د افغانستان سره د سپینې ماڼۍ لخوا د همدې بشري مرستو په اعلان لیکنه کړې او په یوه برخه کې د سپینې ماڼۍ د ویاندې له خولې وایي دا نوې مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا ده چې د خپلواکو بشري سازمانونو له لارې به افغانستان کې د سرپناه، روغتیایي خدمتونو، ژمنیو وسایلو، عجلو خوراکي مرستو، پاکو اوبو او د حفظ الصحې په سهولتونو ولګول شي. ورځپاڼه زیاتوي چې له دې مرستې سره به د اګست میاشتې راهیسې چې امریکا په افغانستان کې خپله شل کلنه جګړه پای ته رسولې، له دې هېواد سره د متحده ایالاتونو بشري مرستې وسواتیا میلیونو ډالرو ته ورسیږي. له برتانیا خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې له ناورین سره د مقابلې لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د 15 میلیارد ډالرو بسپنې پر غوښتنه لیکنه کړې. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د ادارې په حواله دا د ملګرو ملتونو لخوا د یو هیواد لپاره تر ټولو لویه بسپنه غوښتنه بللې ده چې په وینا یې د افغانستان د کورنۍ ناخالصو عوایدو نږدې 1/4 جوړوي او د هغه مرستو 3 چنده ده چې ملګرو ملتونو په 2020 کال کې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د شاوخوا 8.5 میلیونه وګړو 22% یې لوږې ته نږدې حالت کې ژوند کوي او 6.5% نور یې د خوړو له شدید کمی سره مخ دي.
د ازادي راډیو خبرونه او ری ازادي راډیو د سهار له و د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په 9 بجو د ازادي راډیو د خبرونه له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر و د امریکا غاک آشنا راډیو خبرونه کوي. د مخام له 9 د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راډیو او د سهار له 9 د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. د خبرونه د لومړۍ برخې په پای کې تاسو یوې نړیوالې مسلې ته رابولم. د قزاقستان ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د هیوادونو ځواکونه به د 10 ورځو په ترڅ کې له قزاقستان ووځي. ولسمشر قاسم جومارت توقایف په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف پر ځای وټاکل شو. داسې ښکاري چې په قزاقستان کې د تیرې اونۍ ناکراري د واک پر سر د دغو دوو چارواکو د پلویانو ترمنځ وې. په دې اړه جزئیات احمد شیبر اوروي.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وای د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د هیوادو د امنیتي تړون ځواکونه به په 2 ورځو کې له قزاقستانه وتل پیل کړي. قاسم جومارت توقایف د سیشن بی پروس پارلمان ته په وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شو وویل
د قزاقستان په ټولو سیمو کې ثبات ټینګ شوی. نو باید دا ووایم چې د ګډو ګټو د امنیتي تړون د 16 ساعتي ځواکونو ماموریت تکمیل شوی. په 1-2 ورځو کې به د دې 16 ساعتي ځواکونو وتل پیل شي. د وتلو بهیر به تر 10 ورځو ډیر وخت ونه نیسي.
د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې په 2 پوځي الوتکو کې یې سرتیري د قزاقستان د ستر ښار الماتي څخه ماسکو ته انتقال کړل. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هر یوې الوتکې کې 1550 روسان وو او دا هڅې به ادامه پیدا کړي. په قزاقستان کې چې نږدې 3 لسیزې مخکې له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي ترلاسه کړې ده تېره اونۍ وروسته تر دې مظاهرې وشوې چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې د سون موادو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې مظاهرې او خونړۍ نښتې وشوې چې لږ تر لږه 1,360 کسان پکې ووژل شول. د روغتیا وزارت په وینا تر 1,200 د ډیرو کسانو درملنه وشوه او پرون د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت د 9,900 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د ناکراریو په ترڅ کې د ګډو ګټو د هیوادو د پوځي تړون ځواکونه تیرونه د قزاقستان د ولسمشر په غوښتنه د هیواد ته لاړل. ولسمشر توقایف ادعا کړې ده چې په بهر کې روزل شوی ترهګر د دې مظاهرو تر شا وو او هڅه یې کوله چې حکومت نسکور کړي. بل لور ته یو شمېر کتونکي وایي چې داسې ښکاري چې د اوسني ولسمشر او د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف د پلویانو ترمنځ د واک پر سر لانجه ده. توقایف پرون د وینا پر مهال دا اختلافات یو ډول تایید کړل.
له پخواني ولسمشر نظربایف څخه مننه چې د دې ملي مشر په وخت یو شمېر ډېرې ګټورې کمپنۍ په دې هیواد کې فعال شوې. د یو شمېر خلکو شتمنۍ د نړیوالو سټنډرونو کچې ته ورسېدې. زه فکر کوم چې دا یو وخت دی چې خپل قرضونه د قزاقستان خلکو ته ورکړي او له دوی سره په منظم ډول
مرستی وکړي.
د تیرونی د اعتراضونو پر مال توقیف حکومت هم رنګ کړ او پرونی علی خان سمایلوف د نوی سری اعظم په توګه معرفي کړ چې څو ساعته وروسته پارلمان تایید کړ. نه څلوېښت کلن سمایلوف په تېره کابینه کې د سری اعظم لومړی مرستیال و. په نوې کابینه کې د تیرې یوې د کورنیو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په خپل ځای پاتې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو خو دا شپه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب د افغانستان دوو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي دي. اسرائیلو له هغو افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګن دي د 15 لکه امریکایي ډالرو مرسته اعلان کړې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې پیسو به د کډوالو ته خواړه، درمل او نور ضروري شیان واخیستل شي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هوان د یو سروکي چاودنې په دې ولایت کې دوه میرمنې وژلې او یوه نجلۍ ټپي کړې ده. چارواکي وایي پیښه پرون ماسپښین په فتحي کلي کې وشوه. ولسوال وایي چې یوې میرمنې د خځلو په منځ کې دا ناچاوده سروکی کور ته وړی و او هلته وچاودېده. د کابل پوهنتون استاد پوهان فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پېښ شول. ښاغلي جلال دا څرګندونې پرون تر خوشي کېدو وروسته له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په پوله کې ووژل شول. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې آذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې او دوه سرتیري ووژل او دوه یې ورته ټپیان کړل. خو د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې د ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژل شوی دی. او د هنګري ولسمشر په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو نیټه پرون اعلان کړه. پرون د هنګری د ولسمشر پر انټرنیټ پانه دا خبر خپور شو چې د روان کال د اپریل په 3مه به انتخابات وشي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ ستاسو پیغامونو ته چې د ازادۍ راډیو د اوتومات ثبتون کی ماشین په وسیله ثبت شوی دا هغه پیغامونه دي چې تاسو ازادۍ رادیو ته را استولې دي. تاسو ل پیغامونو
ورور دا نه د مرستې د افغانستان د ولس په نامه کې دا نه د مرستې نور کیدار افغانستان د سره چې دا نه دي خپل حکیمه واک کوي هغه خو د پښتون کې به په دېش کې ساده ورور شي دا نه دي خو د کور یو روپیا مو د سره راشي دا
نه ولادت خندان جر کول دي نه څنګه غني خبر کوم ورور مشه نه ولادت د ولادت مقام په مقر کې مزفا او تقریبا شول نه شي چې طالبان نه پاري یا د نو شنا را کې د خپل څو ورو غاډین طالبان کوي تقریبا
مشتا کوم غنم را کلاس وی دی دا غو انبار نه در رسیدلې کوشتنه مو غل کمزوري ولار دی کوم خریم سچ دښمنه کړی دا په کوم رسوي. السلام علیکم.
ما د اسلامي امارت څخه د غوښتنه ده چې څلور میاشتې ساتي د بچی د پروکېدو په حال کې دی د زړه تیر جمهوریت دولت موږ دی وای وکال ماشونه د مایوبین او شیدانو د پاته دی ژمې دی اوا یخه د سړه د ډیر بدالات افغانستان ته استقبال معلومی چې په ډیر او بدالات قرار لدی یخ دی ساړه دی لرګی نسته وړه نسته په کور کې ژر تر ژره د ماشینه والا کوي کنی ته چې به هم د ډیر بد حالات سره مخ شي که دغه رقم ستاسې ژوند او گزاره د افغانستان د خلکو سره وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او ځینو یې ګیلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خپرېږي نو موږ دا ځل په دې خپرونه کې یوازې پیغامونه خپرو له کوم چارواکي سره مرکه نه لرو دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي راځئ چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو
السلام علیکم څنګه جوړې په خیر ورور د بیکونډې د ولایت خبره کوم د غمپور په سیمه کې تاریخ سره کیږي موږ د کی غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسیو موږ د ډیره خراب شوی دي موږ مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی کوم پاک ونه رسی موږ د نورو مشکلات هم سره مخ وسلام
ناول د ازادۍ را دوه ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله خواهش مو دا د تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبان ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې و طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل ول دي دا ګیره کله کړې او چې ټول خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې دا او بس داس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او زمکا ول وی دا بیا ویني پیروانی منګه جیک کښه په خانه ته ویور نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکوئ او نور څه وکړي وطن نه کوم خلاص شي چیرته وتښتو دې دلاته خوره او قران ته وګورئ
السلام علیکم زه کنراغ ولایت څخه تاسو ته څو خبر سوسو چې د سپین بولدک سره یو پر ځګلا مجاهد می سلامونه وایي چې تا اجر وکړي چې پاکستاني پیسې به بنديږي اوس هم تلحاله او پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني ورځ په ورځ د کار وایسته ولې دا امر نوڅه قبول دا دیاو نو تاسو خواهش کوو چې زه ته زموږ د پیشکش پیش کړئ او د ده څخه تفوس وکړئ چې آیا ولې دا امر نوڅه قبول ټول در بدر خلک هېڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویږي وساسو جوړ چار او چا د لوی خدای غواړو باید چې څه زړه صدا پښتنه وکړي السلام علیکم
سلام تاسو ته سلام رادیو ازادي کارمندان او کارکنان ته سلام وایم خدایم خوشاله او کامیاب لره هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کوشی غص ظلم استبداد به عدالتی ده زه خوی اوسای منصبیم چه شل کلمه تحصیل کرده سلویک کلمه په دو وطن که کار کرده دیه دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چه چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی بی عدالتی و دی بی 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 کفایت و خلکو مخامور تر سوال دغه دیموکراسي ده
السلام علیکم د زابل دی ولایت څخه جذبولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته پرېدم لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهان راټول کړی وو اسلامي ملتونه ورته ویلی چې قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا د لوی د پاره یا د یو ډلې د پاره ټول افغانان ورته ما چوي له کفار سره دا غوښتنه کوله دا چې دوی په خپله مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټې وادې بولي مګر دی دغه سلویش میلیون انسانان دا سلویش دو سلویش کاله د دی دغه قاتل او دغه ټول سیاست قربانی کړي دي. افغانان څوک له مجبوریت او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي. د دوی په فرو کې ځانونه اچولي دي. زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ ته زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو دپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې تور شوې.
د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد ملي کې وظیفه درلوده، څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تضادیانو لخوا چې مالی محمد، دل محمد او قزاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړې دي. په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم. نن نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پیژنم. موږ د طالبان د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله اورو د مکتبونو علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول، خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مدارې پسې پرته ده. حیوانان وزي نه وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه خلاص شي او کمینار دي او که ښځینه مکتبونه باید خلاص شي او د نړیوالو سمدا خواهش دي چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي. څنګه دې مکتبونه اعلان کړي او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو. بیرنګ بیرغ موږ غواړو، موږ سپین بیرغ نه غواړو. موږ د خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځې کې استعمال لیدلې دي یا څه جنۍ. نو هله ایم چې دا د ما پیغام نشر شي. السلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت چکمنای ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستنو ناستې. دغه سیاست نه بلک تېر شو او دزي او کمینی به وکړو. د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده همدغه سیاتې بس دی که پوهېږي په دې که چا که عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. السلام علیکم. زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرتنه هغه مفسد خلک، هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید دا لرې شي صحنې نه.
سلام علیکم. زه محمدین د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده. هغه هیله دا ده چې تاسې ټولې رسنۍ بس لدې نه بغیر چې پلانکای دې څه داسې څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پامه غورځولي دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، 5000 به زخمیانېدل او 10000 به زکوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوې چې نه څوک مري، نه څوک زخمیانېږي، څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرزه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرېږدم. باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
ازادي راډیو، زه خبرې کوم. عزیزه په نامو او د ولسوالۍ دیک د تاسنګ له کلي چا د ما کور بمبار شو. د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي دا د ولسوالۍ په هغه کې یو کور شل نفر هم نیسي، یو کور څلور نفر هم نیسي، یو کور پنځه نفر هم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر سو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزني کښې مهاجر وم، د قلیجاوس په شرک کښې پروت وم، هېچله ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي دلیم داسې کومکونه چې راځي دا ټول په خپل خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه نه د موږ لس نیسي، نه د پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین چې دغسې مشکلات موږ لرو. خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له د ازادي له راډیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته، تې مجبورې وو که هغه دولت هم وو وسیطه وسیطه بازي وکړه، دغه اوس دیم وسیطه وسیطه بازي ده. سیار هغه ته ما ننوځو موسسې ته، طالب ولاړې طالب ولاړې په خونداغ سره کشیي د ښځو، تو کارت لري خو رایې کې کارت راکړې، موږ در ځو دغه در راغلی یو هر چا خپل خپلوان نیسي.